جی او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د خبرونې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پنچیر د امنیت قومندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړی دی چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونوم نه یخصوي. هغه لکه یخ دي لکه بدخشان کې وزه غاول کښتونوم نه یخصوي او بعض نور د ولایتو کې چې هوا یخ دي نو چې ټول کښتونوم د غاول کښتونوم ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې دروختن د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نسی.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندر بدر خورې په سر شمه ماشومان مې چېرې دننه کېږي هېڅ شی مې نشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکا ودرېږه چېرې داسې پیغام روانې.
انجی صاحب د کوټې الکانو ډېر په تنګ کړم په دې به یو وشتلم مام په دوی پسې تیګه وګرځوله.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې عمله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یو میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتنی راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالو ټولنو پټه خوله پاتې کېدل د پښتني وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه جسوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغیزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپو ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښودله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملی کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو دا غیت په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملی شي. یو بل دلیل دا دی چې د تیر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي، او په پام کې ده چې د سوړ د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هیڅ چاته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوی دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله دیش کله مخکی ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروین موتاد شو. د ازادۍ رادیو ته ویل د موتادینو د درملنې روغتون تړلو د هیلې له خاورو سره خاورې کړي.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی. ټول هلکان هوښاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس را تیر کړي او راته ووایي چې وروره پلاره یا نیکه راسئ چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نو ښار کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي.
همدا اوس مې سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هدیرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوس مهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغ چې د روغتون نه بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشتوالي له امله ځنډیدلې دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1395 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې زرو معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورت که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخت تر رسیدو څه موده وروسته له اتو میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اولا دغه ګوشه ګیری دی، دا خلک معمولا وړه یوازې پاتې سي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستې کې ډیر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ پدغه کوم یو ډیر ضروری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کې پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچو شي لنډمهاله ځانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زر وړي سره کم اشتیا کوي سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه په مخې هیڅ نه دي کړي زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي خصوصا هغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري ځانوجنه هغه یو عامل ده
مثلا ځینې مهندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز څه دي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشجر رازي او ام کومه غو سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي 100 میلی ګرام د مواد مخدر خو سنتریال په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د غیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کړی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا د دوینې لالار کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم اوجده کی دریم د تنفسي لالازه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته سوې اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کی یا قلبي سوري پیدا کی
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې ولا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره ته رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادین سره خبرې کړې دي غوی وای شو ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرول او دغه فعالول د برخې لري ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغی نه دو دانه یو الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خوصا پا تخمدانونو که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری اول د نارینت اسپرم مشدی ته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کیدای چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مواورې دل چې د تاریاکو نشه موتاد تجور خپګان پیدا کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې معتادین څنګه د نشه موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوشي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونی ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خی چې دا نو بل توکي هم استعمالي، مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1200 نیمه منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی، د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولي ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاده سوه او د نشول عمله نور لسه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خود سیخته شوم چې اول خو مور په ډرې و کومه ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو. بیا دلته چې واده مو کېده خو اتره په هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس هم ډېر استفاده نه دینه کول خوند مکوله دی خو پخته و بی دغې نه سیسته نور نه کېدله. زما هم تاریخ شروع کړله، تاریخ مې شروع کړ، یو نیستي ناداري راباندې ډېره دله. هېڅ شی هم په کوټه کې نه وله، نه مزر پو نه مکاسه وه، بس غیر همدغه ما به ویله م په کته اپین واچو موسم له دا خوونه مده پلاستیک یو شی نیم براجا مکه د بچو م بچار څومره ګوله ټوټه راوړه ما وی وړل کرا رالتم بچل متره تا وروړه خرڅ مکړه بس پدې باندې ما ځان ته یو خړه غوندې شی نه ما پودر دی ما غم براوخسل قرار بوته ناست ما چل ما د غنه شروع کړی دي، سخت نم شروع کړی دي، ما د سینې دي شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دي. زه د سی بیچارایم چې ما دی 2 روپۍ دره کور کینه لګیږي بي خي د سیم لکه لیوانی په شانت زک کې نم ټول ورځ ما سوچو پی کړته اټس نه پوی پزان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده. ګره به سماچار سومه پودر و ما غي سره م سوچ دی نور نه پېږم لکه لیوانی په شانتي نه د کور نه د زندګی نه د آل نه د مال کور لاړو تباش هغه دی سنانه خو سپيري دي بس چې دا عمل مشرو کې بس هر نه دی یاد نور وته لو پینځه کوټی مالو مالو الاړو ندار بدر خوري په سر شما شمان م چر د نګي دي شمنشته غیر خدای مشته وي او زنه د ډوډۍ نه خبره مانه د ترکارن دوه مشمن موسم کور کې هم خوونی مشم مریضان دی پراته دي کور د خدای پاک پچا بند نه ورانه ما بند آباد کور وران دی بس زه د مجبورای نه چدی بس دا عمل کوم ډیر مجبورای مدسی مجبورایم چې لار بارو ګورم څلور دیوال نه دغه 2000 روپۍ ته زيران شما بیا م د بچلار بر شي وي تی باندې څه کوا دي تم نشه باندې راغللی سبا ته مونږم پیرازو ما هو ته مې دي دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې دا پودر په کتو سکوم نور قرار سر کې دم او ګانګ سو د سی پویګه ما خو نه سپه چې زلم راتنګ شو بیا لاړ شم چې متري نه وسه ما غرا وړم ځان ته بس هم غي ته کې را سوچ ما غلط شي کنه ټول لورز څلور دیوالو ته دغه سیناستم په کوټه کې بس پلاستیک ملاستیک د کاغذ چې بچی راټول کې کور ته راوړي پزازت نوې سمېست خر سګ مغوي ماده ته سیده سګوري او د وخت په مخ باندې روانې وي تو ولې د سکه ما او ته مې نورم زندګی کې چین دی پاتې شوی اټس مې د ژوند نور تیرې ما خاون مم هم د سیوي زم هم د سیوي په ټول ورځ هم د سوچ او فکر کم د سیناستو.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې زرمینه اندېخنه لري چې د دې او خاوند له لاسه اولادونه هم پنه شو اخته نسی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال تر گریوان کلک نیولای او ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یو ولی تر گریوان نیولای د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو آخه دی جمالی پا دیری نخی آلی تکی را وخلی چی در نلر نشی
دا خدای پرده ممی ولی چه بد می در سر کلی دی تازی ودری گی زبا اوز در سر گورم چی پا دی دیگم و سرون در مات نکم نمو پریدم.
والکانو دانو موتر خیخه چارا ما تکره
کاکا هاگا خیره جمالی پا تیگه ویشتا.
والکا ادر ریگه چه ره داسه بیغم روانیه.
آجی سیب دو کودزی علکانو دیر پا تنگ کرم پا تیگه ویشتلم. من پا دوی پسی تیگه ورزه والا آگا ستا پا موتر والا گیده.
پا دی پلمه دی نپریگدم، زما دو موتر خیخه توان برا کوه.
والکا پا جیب که ورو پیم لرم د خدای په خاطر اجیسه ما پریږده.
غلا شخیرانه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر خیخې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشی کړه، خدا دې کور ته در سره ځمه.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب زوی د موټر کې خره ما تکړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې خطر ما تکړه، خو
ته منه ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شو د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره جی صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجي صاحب د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجي صاحب
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې وادان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. کور دې آباد.
تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانخیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو.